قبل کده مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. و باورې چې د افغانستان ولسمشر مانی یو ځل بیا ټینګار کوي چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. د دولت عالی شورا ترکیب به له اختر وروسته بشپړ سي او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر تر 15 میلیونه واوښت. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکسي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی ارګ مانی یو ور بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د را روان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. پوره خبرونه. ارګ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږیده او وضاحت ورکړ.
د فیصدی خبره ناسمه ده. دا 50-50 دی. اولی موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، فایده به یې وسیع وي. او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولي د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یکشنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوې شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شو او تر څنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنې هم ورکړل شوې. ارګمنی ویلي سیاسي هوکړه په افغانستان کې د انتخاباتو تر نتیجې وروسته د راپورته شوې سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره شوې. د تیر کال د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې عبدالله عبدالله ونه منلې او کړکیچ آن دې ته ورسېد چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لوړې د مراسمو پر ورځ عبدالله عبدالله د ټول شمول دولت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. تر اوږدو سیاسي مذاکراتو او نړیوالو فشارونو وروسته دوی یکشنبه هوکړې ته ورسېدل. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د را روان کم کې اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. هراتیان نن د هرات ورزشي سټډیوم ته مخ ته ټول شوي وو او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه وښوده. د دې اعتراضي غونډې له ګډونوالو شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
تمام میخواین از اینا که سه روز عید حداقل جنگ توقف بدن به خاطر از
دی وای مغل دوی غواړو چې لکتر لګه دی د اختر فودری ورزو کې جنگ بند کړي. د دې لپاره چې خلک په خوشاله اختر ولمنځي دوی د اور بند وکړي. طالبانو بیا د افغانستان د اوسیدونکو حکومت او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې نه دي ځواب کړي چې اوربند وکړي یا د لکتر لګه تاوتریخوالی کم کړي. د دې ډلې مشر ملا هبت الله پرون د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. له خپلو جګړه مارو یې غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت لا منظم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لادرکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال احوال معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دې سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی او هم یې د بشري حقونو له ټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي څو د ادریس خټک په اړه عدالت تأمین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووید 19 ناروغي خپره ده، په شکرې ناروغۍ د بشري حقونو د دغه اخته لادرکه شوي فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه ښودلي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي هغه د 2019 کال د نومبر په 14 له اسلام آباده په نوښار کې خپل کلي ته پر لارو چې د سوابۍ سره په سپینو جامو کې ولاړو وسلوالو له ځانه سره یوړ او تر ننه یې برخلیک نه دی معلوم. د 55 کلن ادریس خټک لورګانو تالیا او شمسیه په خواله رسنیو د بشري حقونو له مدافع ډلو او سازمانو غوښتي چې د خټک لپاره د خپل غږ ورسره پورته کړي او په پاکستان د فشار راوړي چې د دوی پلار بیرته ورستون شي. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په دې تورنې دي چې د بشري حقونو فعالان په تیره بیا پښتانه زوروي او تریتم کوي. د پاکستان پوز په انفرادي توګه د قضیو جواب نه وایي، خو په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو دې تورونو ته د جواب ورکولو سره ویلي چې د تریتم شوي خلکو د لټون لپاره یو حکومتي کمیسون کار کوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 5 میلیونه واوښت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه کسان روغ شوي دي او نږدې 3,30,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداری ورکړی چې د تدریجي محدودیتونو چټک کمول به لا نور هم د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي او دا په یوه شپه ورځ کې په کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د په فلوریدا کې یو هوټل ته تللی و او هلته یې پرته له دې چې ماسک ووهي او نور طبي سپارښتنې رعایت کړي ډوډۍ خوړلې او خلک یې هڅولي دي چې ورته کار وکړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مایک پنس د هوټل مشر او ګارسونانو ته ویلي چې دوی به له دې وروسته ډېر کار ولري. د راپورونو په اساس مایک پنس او د فلوریدا والی دا کار په امریکا کې د هوټلونو په ځینو ایالتونو کې د هوټلونو د فعالیت د بیا پیل د منعکسولو لپاره کړی دی. امریکا په نړۍ کې په کرونا ویروس تر ټولو زیات اخته خلک لري.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی
ادامه خشونت از طرف طالبان، ادامه جنگ از طرف طالبان، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې خبرونه کې د پینتاګون د هغه راپور په اړه تحلیل هم او ریچ وايي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف له هم د طالبانو ملاتړ کوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. که وختو نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو چې په نننۍ خبرونه کې د مور د شیدو پر ارزښت غږیږو. یو افغان متخصص وايي
هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وی حرکت یې ډیر بهتر وی. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي او د مور شودو د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي.
او کور کلی اونیز پروګرام هم مه هیروي. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان باید تر بین الافغانی مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابروي. نور د فیروزی عزیزی پراپور کې
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان له لوري باید تاوتریخوالی راکم سي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالح علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو په ترڅ کې په دې بحث وسو چې طالبان باید زر تر زره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبان
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ښاغلي خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
ښاغلی صدیقی وایي په دلیدو کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث وای دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپلو تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. ښاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلی چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بی ګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي د غراز کابل کې ولسمشر غنی او د مصالح علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلي چې موږ د نور هغو ژمنو یعنې په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له لوري د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ولسمشر غني له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حملو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان له لوري بریدونو یو ځل بیا زور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان له لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کېږي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په زمینه برابره سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 15 بندیانو مسله ډېره جدي ونه نیسي. یو 15 بندیان په شاوخوا کې چې ملي سوي دي باید همدا ورته کابل د قبول وګرځي او باید دا کافي وي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. چون د بندیانو مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامه به کېدو په صورت کې ټولې لکه 15 نه زیات ملي کېږي. نو که چېرې طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سوله راشي نو باید د بندیانو مسله د یو بهانې په استفاده نه کړي.
د ښاغلي اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي، ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سوله تمرکز کېدای سي او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک ترڅو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د بین الافغانی مذاکراتو په اړه د ولسمشر مړنې نظر واورید. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر راتلونکو دوو اونیو به د بین الافغانی خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره له ښاغلي خپلواک سره فیروزه عزیزي مرکه کړې په ګډه وایو.
خوشبختانه په دې روستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نام لاندې ډاکټر سیب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې کومنګ وتوانېږو په راتلونکو دو هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات روان، که څه هم په وروستنیو دو هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده، خو امید مو داره چې د اختر کې او دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي وربند او دایمي سولې ته لاړشو.
تاسو د اختر یادونه وکړه، د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده؟ په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده، خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه سي بین الافغاني مذاکرات نه سي پیلېدای، دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت داری، یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته یا د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالي کم شي، دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت داری، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي، په هغه اندازه هم د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه ایجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وشي. نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات د یو بل سره رابطه لري.
خپلواک صاحب، که دا راته ووایي چې په خپله د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي، نو دا اوس څومره مهمه ده؟ ووایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات وو، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بېل شکه نړیواله ټولنه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دي، د قضیې یو خوا دي، یو خوا د قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده، او پتنای سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې علي شورا د درلنجا په خوانی مشر اکرم خپلواکو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د دفاع وزارت په یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. پینتاګون په دې راپور کې ویلي د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له هند سره سیالي ده. راپور په عین حال کې د پاکستان د هغو هڅو یادونه هم کوي چې غواړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري. په دې اړه جزئیات له احمد تکلاور.
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون کانګرس ته د روان 2000 کال د لومړۍ روبې په راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی، د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي. د پنټاګون نوی راپور چې د روان کال له پایله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي، ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي. پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی. د پنټاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډی آی ای د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړې چې یوه پکې حقانی شبکه ده، هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري. راپور د ډی آی ای معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی، خو پر دې ډلې د داسې فشار له راوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته یې اړ کړي، ځکه که یې دا کار کړی وای نو له طالبانو سره یې اړیکې خرابېدل. د پنټاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغو وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته یې په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاو. د اپریل په 22مه د صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل ښاغلي خان ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پنټاګون راپور د ډی آی ای په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ایز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې یې خوندي شي. پاکستان په روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د مې په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربان غږ وکړ وویل بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکېچ حل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، که څه هم پاکستاني مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2014 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري، ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیايي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ هلته دي.
و موردل چې د پینتاګون نوې راپور وايي پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. احمد تکل د سیاسي چارو لښنونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی سره په مرکه کې د دې راپور پر اغیز خبرې کړې دي. شغله یوسفزی د مرکه په پایل کې د پینتاګون د راپور پر اصلي هدف رڼا اچوي.
د پینتاګون دغه راپور د هغه پخوانو راپورونو دوام ده چې والی په پاکستان باندې فشار وساتي. خو هم ورته بیانونه ورکول شوي دي چې پاکستان د ترهګرو ډلو یا د طالبانو نه ملاتړ کوي، هغوی هلته اوسیږي او د پاکستان خاوره استعمالوي، په افغانستان کې جګړه کوي. خو دا مهم دا ده چې دا راپور د امریکا او طالبانو د سولې د قرارداد یا د امریکایي قواوو د وتلو د قرارداد نه وروسته صادریږي، په دې معنی چې امریکا اوس هم د پاکستان په اړه باندې اندېښنې لري.
د امریکا او لویدیز چارواکو یوسفزی صاحب له دې مخکې هم د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ یادونه کړې وه. فکر کوي اوسنی وخت ته په پام سره او د سولې هڅو او نورو مسایلو ته چې سړی ګوري دا ځانګړی اهمیت لري.
دا بیانونه د امریکې د حکومت یو عملی اقدام کله هم نه دی ګرځېدلی. دغه ډول ادارې دغه پاکستان متعلق سخت بیانونه ورکوي یا افراد په شخصي کټګوري کې یا په شخصي موقف کې دا خبرې کوي، خو کله چې د حکومت برخه شي بیا یې موقف ته دل وي. تاسو وګورئ زلمی خلیلزاد چې کله ماموریت نه لرلو په امریکا کې د پاکستان پر خلاف ته ټولو زیات خبرې کولې، خو کله چې رسمي مامور شو اوس تر ټولو زیات د پاکستان سره ښې روابط لري. دغه ډول بیانونه پخوا هم ورکول شوي دي او آینده کې به هم ورکول شي، خو فکر نه کوم چې د پاکستان په دولت باندې یا په حکومت باندې یو عملی فشار وي یا همدغه بیانونه به د امریکا د خارجه سیاست یو عملی برخه وګرځيږي.
بله، او څومره فکر کوي چې د دې راپور خپرېدل او په واشنگټن کې د دې ذهنیت پراخېدل به د پاکستان پر پالیسیو اثر وکړي؟
زه فکر نه کوم چې دغه ډول اقدامات به یا دغه ډول تبصرې به کوم خاص اغیز د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو ولري. په تیرو یو کال کې د امریکې او پاکستان اړیکې بیخي رشد کړی ده، مخکې تللې دي او اوس حالت کې پاکستان کردار نور هم مهم شوی دی د افغانستان په اړه باندې. او ویل شو چې پاکستان نفوذ په طالبانو باندې نړیواله ټولنه بالکل او بالخصوص امریکا هغوی دا فکر کوي چې داسې څوک پکار ده چې طالبانو باندې یا نفوذ ولري یا طالبانو ته خپله خبره ورسوي. یعنی اوس وخت کې داسې فکر کیږي چې دوی د طالبانو او پاکستان له اړیکو نه ډېر داسې د پخوا غوندې خار نه خوري. د خپل پوهیږي چې قطر ته چې تقریبا په سلګونو طالب مشران د دغه هوکړې د کتلو دپاره راغلي وو، ټول په خصوصي الوتکه کې له پاکستانه راغلي وو او امریکایان د دوی په تګ راتګ باندې خبر وو. یعنی اوس امریکا هم نور په اصطلاح طالبان په پاکستان کې یا طالبانو د پاکستان اړیکې هغوی ته نور دومره حساسیت نه لري کوم چې پخوا لرلو.
او کلن را ته وایي یوسفزی صاحب چې افغانستان په یو ټکی کې د دغه ټول جریان او د پاکستان د لاسوهنو قرباني دی، او که افغانستان هم ځینې کارونه شته چې باید وکړي وی کړي او تر اوسه پورې نه دي ترسره کړي؟
په فکر افغانستان یو قرباني ده. افغانستان حکومت کوشش کړی ده چې طالبانو سره سولې ته ورسیږي، طالب بانديان پریښودلو. پاکستان سره څو ځل کوشش وکړو چې تعلقات بهتر شي، خو متاسفانه د پاکستان او د افغانستان اړیکې همیشه ښکته او پورته وي. یو ځل ګرمې شي، صمیمي شي، بل ځل بیا ډېرې د خشونت او یو بل باندې د الزامونو حد ته ولاړې شي، او ډېر میاشتو میاشتو دپاره چارواکي یو بل سره سفرونه نه کوي، یو بل سره نه ګوري. بل ځل بیا په یوه میاشت کې ولسمشرانو نه نیولې تر صدراعظمانو او وزیرانو د یو بل سفرونه وکړي. دا د ښیي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډېر لازم او ملزوم دي، او سره د دې چې یو بل سره باندې الزامونه هم لګوي. خو دا داسې یو مثال لري لکه پاکستان او افغانستان چې دوه تربرونه وي، یو بل نه جدایي هم نه لري او یو بل سره په جګړه هم وي، یو بل سره اختلافات هم لري.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمیر یوسف صاحب.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سمجه خلاص ده رادیو لري د دولت علي شورا ترکیب بلختر ورسته بشپړسي په ولس مشر مړی کې به خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولس مشر غنی او عبدالله ترمنز د ترسره سوي سیاسي هوکړې لمخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوې نهاد جوړ سي چې تر ټولو مهمه دنده به د هیواد د مهمو مسایلو په اړه مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د دولت علي شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنز د سوي هوکړې لمخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر متحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. له دې سره د سیاسي چارو شنونکی سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالي شورا د سریعت لپاره مهمه ده چې سیاسي سیری پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلام مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دوی مشورو ته غوږ ږدي او څومره هغه تطبیق کوي. که دا دوه سیزونه ونه شي نو په هیڅ صورت باندې دغه تمونګ ارجحیت نشو ورکولای.
تر دې دمه د دولت د عالی شورا د غړو او د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګیلانی د معلوماتو لمخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څېرې دي. له بل لوري په سپیدار ماڼۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالی شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړې دي، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالی شورا د مشورو په لیکول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
شورای عالی دولت مشوره برای جمهور
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامی نه دي، یعنی مشورې د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د سوي سیاسي هوکړې په اول باندې راغلي چې د سیاسي اجماع رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړ بسی. دغه شورا چې غړي به یې له ځانګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمي امنیتي اسانتیاوي په نظر کې ونیول سي، په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي چیرې چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی، هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
او یو نړیواله مسله دا ده چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیون واوښته او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونی په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور لمخې په درو کې نږدې 2 پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 15 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي، خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 60,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانیستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ یې دوه متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالاتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د لسو تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پنجشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړیږي.
او په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له صفي الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
ارګ یو ور بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي روډیو په پروګرام کې غږیده او دا خبره وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوې تاسیس شوې شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شوه او ترڅنګ په حکومت کې د هغه د ټیم مشارکت ژمنی هم شوې دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن له طالبانو وغوښتل چې د روان کم کی اختر په ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقونو د لا درکه شوي فعال ادریس خټک د سمدستي خوشي کولو یا د هغه د حال او احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدام وکړي. او په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. په دې ډله کې نږدې 3.5 لک کسان مړه شوي.
مننه کوم صفی الله ستانک سایت دوستانو، ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونو په دوام کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر هغه به یو بل راپور هم در تخبر کو. متحده عربی اماراتو چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره یې بندیزونه نرم کړي وو، یو وار بیا سخت مقررات اعلان کړل. په نوي اعلان شوی مقررات کې د بندیزونو د سرغړونکو لپاره جریمه هم شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت سروان راکوي.
متحده عربی اماراتو د هغو کسانو لپاره جریمه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اعلان شویو بندیزونو سرغړونه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چهارشنبه په ورځ نوي مقررات وروسته له دې اعلان کړل چې په ورستیو کې بندیزونه یو څه نرم کړي وو. د متحده عربی اماراتو له نوي مقرراتو سره سم که څوک میلمسیا یا غونډه وکړي تر 10,000 درهمو پورې چې تر 2,500 ډالرو زیاتیږي جریمه کیږي، او د غراس د میلمسیا یا غونډې له هر برخوال څخه 15,000 درهم جریمه اخیستل کیږي. متحده عربی اماراتو چې د ورځې له لوري 2 ساعته بندیز لري کړی و، بیرته د لومړۍ ورځو په شان ورځ بندیز اعلان کړ او یوازې د شپې له 8 د سهار تر 6 بجو خلک له کورونو وتلی شي. د متحده عربی اماراتو د رسمي خبري اژانس د راپور لمخې چارواکي وایي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې د ځینو کسانو د بې پروايي له کبله د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د متحده عربی اماراتو د حکومت ویندوی امن الزهاک الشمسی په یو خبری غونډه کې وویل د ځینو محدود شمیر کسانو یادونه کوي چې لا هم د کورونا وایرس د خپرېدو له عواقبو خبر نه دي او له همدې کبله اعلان شوي لارښوونې نه رعایتوي او په نتیجه کې د نورو روغتیا او ژوند ته خطر پېښوي. د یو یا دو کسانو غیر مسؤلانه چلند پر ګڼو کورنیو اغیز لرلی شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په متحده عربی اماراتو کې تر نن پنجشنبه پورې د شاوخوا 6,000 تنو کورونا تایید شوی او شاوخوا 230 تنه پرې مړه شوي دي. متحده عربی اماراتو د ګڼو نورو مواردو لپاره هم جریمه اعلان کړي او ویلي دي چې جماعتونه او نور مرکزونه به هم بند وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنی چپه دولس شپشنوی او د اف ام پر سره شهر 15 صفه خبرونه لري. او که تاسو غواړئ چې که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ چې زموږ ویب سایت ته ولاړ شئ او زموږ خبرونه په تکرار ډول او یا هم راپورونه او خبرونه ولولئ په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ اونیز پروګرام واورئ چې په دې کې د مور د شیدو پر ارزښتونو باندې غیدلې او ورپسې کور کلی هم هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیې مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هم مېرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس مې بیا دې ته شی ورکې پچې
ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزه ورته راکړه. دلته هم سایه کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري،
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نستا
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره وړکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم
ډوډۍ.